لس بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو په دې خپرونه کې چې زه عصمت څاروانی د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم په راپورونو سربیره اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي
افغان چارواکي په ننګرهار کې په توری څو و میاشتو کې د دولت شاوخوا درې نیم سوه وسلوال مخالفان مړه او ټپیان شوي دي. د هماورۍ چې ناټو وایي د قاطع ملاتړ د ماموریت دوه سرتیري تېر ورځ په کندهار ولایت کې وژل شوي او ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمېر سرتیري د سوریې د حلب ښار په روانه جګړه کې وژل شوي دي. اوس هم پوره خبرونه ده. افغانستان په ختیځ کې د 202 شمشاد زون قومندانۍ او د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې په وو ولایتونو کې د دولت شاوخوا درې نیم سوه وسلوال مخالفان مړه او ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي تېره ورځ په جلال آباد کې د امنیتي ارګانونو تر یوې غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل
د شمشاد 202 زون چې ولایتونه په تشکیل کې دي، د دې زون په کچه دروار کال پترت تقریبا نږدې درې نیم سوه په شاوخوا کې وسلوال مخالفینو ته په وو ولایتونو کې مرجوم نه وکړي.
د شمشاد ځن قومندانۍ په ننګرهار، نورستان، لغمان، کونړ، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې فعالیت لري. ښاغلي خوګیاڼي د یو شمېر لویدیځو رسنیو دا راپورونه رد کړل چې ګواکې القاعده او داعش په ختیځ او په ځانګړي ډول په ننګرهار کې جدي خطر پیښ کړی دی. ناټو وایي د قاطع ملاتړ د ماموریت دوه سرتیري تېره ورځ په کندهار ولایت کې وژل شوي دي. ناټو وایي دوه کسانو چې د افغان سرتیرو یونیفارم یې اغوستی و په ANDSF یا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پوځي اډه کې پر دغو سرتیرو ډزې وکړې. د ناټو ځواکونو په ځوابي ډزو کې دواړه برید کوونکي وژلي دي. د ناټو په اعلامیه کې د وژل شویو سرتیرو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو اسوسییټډ پریس اژانس د رومانیا د دفاع د وزارت په حواله وایي وژل شوي سرتیري د دې هیواد دي او په برید کې یو بل رومانیایي سرتیری ټپي شوی دی. په کندهار کې د ملي اردو لخوا په یو لړ عملیاتو کې شپاړس وسلوال مخالفان وژل شوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي دا مخالفین په میوند ولسوالۍ کې وژل شوي او اووه تنه نورې ژوبل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او رسته خبر ده چې په هرات کې په تیر یو میاشت کې د ترګرونو د لړۍ لپراخېدو وروسته د دې ولایت امنیه قومندانۍ د څلورو امنیتي تدابیرو خبره کوي. جنرال عبدالمجید روزی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ترګرونو د مخنیوي لپاره نوي امنیتي تدابیر له سره نن عملي کیږي. هرات ښار کې پر یو موټر دوه کسان ګرځېدای نشي. بې اسنادو موټرونه او هغه وسایل چې تورې لیکې لري تګ راتګ نشي کولی. مشکوک کسان هم په ښار کې د تګ راتګ اجازه نه لري. وسلوال کس که د نیولو پر مهال مقاومت کوي وژل کیږي او که مقاومت نه کوي نو قانون ته سپارل کیږي. د هرات امنیه قومندان تر دې څرګندولو لږه شیبه وړاندې د هرات ښار په څلورمه ناحیه کې د سکینې په نامه یو 55 کلنه میرمن د امنیه قومندانۍ د سلاکار کور ته نږدې په ډزو وژل شوه. د هرات امنیه قومندانۍ ویاند عبدالروف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکي تښتېدلی او امنیتي ځواکونه د هغوی په لټه کې دي. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 88 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 89 افغانۍ 10 پوله، د سعودي او ریال 13 افغانۍ 14 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 55 پوله، زر پاکستانی کلدار 650 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 19 افغانۍ 10 پوله. بیا هم خراغلی: ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمېر سرتیري د سوریې د حلب ښار په روانه جګړه کې وژل شوي دي. فارس خبري اژانس سپاهي پاسداران انقلاب د یو چارواکي په حواله وایي 14 ایرانی پوځي سلاکاران وژل شوي او 21 نور ژوبل دي. د سوریې د حلب ښار په جګړه کې تر اوسه لسګونه کسان چې ویل کیږي زیاتره ملکیان دي وژل شوي دي. که څه هم د رواني اونۍ په سر کې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب په حلب کې اوربند شو، خو په دې وروستیو ورځو کې د دې ښار په څنډو کې په ځانګړي ډول جنوبي برخه کې جګړو زور اخیستی دی. نامعلومو وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیسو وژل. تر اوسه پورې د دی پی ای چې د قاهرې د جنوب په 15 کیلومتره کې وشوه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. له 2013 میلادي کال څخه چې السیسی په مصر کې د دغه هیواد منتخب ولسمشر محمد مرسی پرځولی، په مصر کې په سلګونو پولیس او پوځیان د وسلوالو په حملو کې وژل شوي دي. درې هسپانیایي ژورنالیستان چې تیر کال په سوریه کې برمته شوي ول خوش شول. د هسپانیې د حکومت پوځ د پوځ یو ویاند وویل دغه هیواد د صدر اعظم سرپرست مرستیالې سوریا ساینس د سانتیماریا پرون شنبه د ټلیفون له لارې له خوش شوي خبریالانو سره خبرې هم کړي. تر اوسه پورې په دې اړه معلومات نشته چې دا کسان څرنګه خوش شوي، خو د هسپانیا الپایس ورځپاڼې لیکلي چې دا خبریالان اوس په ترکیه کې دي. د پولند په مرکز ورسا کې پرون لسګونو زرو کسانو د هیواد ښی لاسي حکومت د سیاستوال په وړاندې مظاهره وکړه. دا له 1989 میلادي کال راپدې خوا هغه وخت چې د پولند له پخواني شوروي اتحاد جلا کېده په دې هیواد کې تر ټولو ستره مظاهره بلل شوې. اعتراض کوونکو حکومت د ډیموکراسۍ په کمزور کولو او په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته د خطر په پیښولو تورن کړ. د ورسا ښاروال ویل د شنبې ورځې په دې مظاهره کې شاوخوا 40 زرو کسانو برخه اخیستې وه. د مظاهرو په لړ کې د هموري چې زرګونو کسانو تیر ورځ د جرمني پایتخت برلین کې د کډوالو په اړه د صدر اعظم انګلا مرکل د پالیسي په ملاتړ او د هغې پر ضد اعتراض وکړ. پولیس وایي 2000 کسانو په دې اعتراضونو کې برخه واخیسته. د جرمني خبري اژانس وایي د خلاصي سخت دریزه ګوند یوازې زر کسانو د کډوالو په اړه د انګلا مرکل د پالیسي پر ضد مظاهره وکړه او شاوخوا 6000 کسانو بیا د نجات پالنې او له کډوالو څخه د ویرې پر ضد اعتراض کې ګډون وکړ. د دې اعتراضونو د امنیت او د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره خو ول لسو پولیس د برلین په مختلفو برخو کې ګمارل شوی وو. په تیر یو میلادي کال کې شاوخوا 1,000,000 او 3 لک کډوال او پناهغښتونکي جرمني ته رسیدلی دي. او روسي خبردا چې کاناډایي چارواکي د فورت مکمری سیمې اوسیدونکو نورو سیمو ته انتقالوي. دا سیمه پروانهونه کې د پراخ اورلګیدنې په نتیجه کې د پراخ مالی زیان شاهد و. د پوځ او پولیسو په حضور کې تر اوسه لدی سیمه څخه 2,500 موټرو کې شاوخوا 2,000 کسان نورو سیمو ته وړل شوی دي. په فورت مکمری کې د اورلګیدو راپدی خاطر اوسه 30,000 کسان لدی سیمه وتل دي. د اورلمبو په دې سیمه کې 14,000 کورونه او نور تاسیسات لمنځه وړل دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوام کې واوري. په هرات کې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره لنن څخه یو لړ تدابیر عملي کیږي. د حزب اسلامي پلاوی اندیشنه شي چې د سولې په باب پریکړې به تخریب شي. د اقتصادي چارو متخصصان وایي د پروژو د مسیر پر سر اختلافات د اقتصادي پروژو خنډ کیږي.
په هغه صورت کې ګوندان موږ سره نه د ریل په پټلۍ کې، نه په کاسا په پروژه کې، نه د ټاپي پروژه کې موږ سره سرمایه گذاري کوي.
افغانستان له روسیې سره د اوږدمهالو همکاریو سند لاسلیک کوي. د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې پوروړي هوایي شرکتونه مالیه ورنکړي فعالیت به یې ودرول شي. د دې ترڅنګ ژوند په شیبو کې 19 پروګرام لرو. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنی وی دوام کوي. په همدغه صفو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. مخکې تر دې چې لورنۍ راپور واورو، له هلبند څخه تازه خبر دادی چې د لشکرګا په لاسیا 15 کیلومتر کې د تریخ ناور په سیمه کې د طالبانو د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د شیبه هم ویل کیږي چې د دوو ډلو ترمنځ، یعنی د ملا اختر محمد منصور او ملا رسول د پلویانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ملا رسول ډله ادعا کوي چې د تریخ ناور سیمه او د غرس د کاکریانو، اتګزو او برګزی سیمه له منصور ډلې څخه نیولې ده. همداراز ویل شوی دی چې په دې جګړه کې دوه قومونه برخه لري. یو قوم د یوې ډلې ملاتړ کوي او بل قوم د بلې ډلې، خو په سیمه کې واکمن قوم چې د ناوی نورزی دی شمیر زیات دی او دا ډله د ملا رسول ملګرتوب کوي او ځکه هم تر دې دمه لاس برېښ کاری شي خو خپلواک سرچینې د هیڅ خوا ادعا نشي تاییدولی او د مرجوب په اړه هم دقیق راپور نشته موږ ته د ملا رسول ډلې کسانو خبر راکړی دی چې دوی په دې جګړه کې لاس بر دی او مخالف لوری له ډېرو سیمو څخه په شا تنبولی دی اما د منصور د ډلې له لوري تر اوسه پورې په دې اړه کوم خبر نه دی ترلاسه شوی کوشش کوو د اوسنۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې په دې باب زیات معلومات درکړو اوس څو هرات ته چې امنیتي تدابیر پکې غوره شوي دي د هرات امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې د جرمونو په ځانګړي ډول د تیرورونو د مخنیوي لپاره سر لننه جدي تدابیر نیول کیږي دا په داسې حال کې ده چې پرون شنبه هم په هرات ښار کې نامعلومو وسلوالو یوه میرمن په ډزو ووژله د هرات د ډاکټرانو ټولنه امنیتي ځواکونه بې کفایته ګڼي او خبرداری ورکوي چې د ښار د امنیت د ښه کېدو لپاره مدني حرکتونه کوي رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي
په هرات کې په تیره یوه میاشت کې د ترورونو د لړۍ له پراخېدو وروسته د دې ولایت د امنیت قمندان د څلورو امنیتي تدابیرو خبره کوي جنرال عبدالمجید روزی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ترورونو د مخنیوي لپاره نوي امنیتي تدابیر سر لننه عملي کیږي
موټر سایکل دو نفره در شهر هرات گشت گذار کرده نمیتونه یک موټرای بیا اسناد
شي دوی په هرات هر کې پر یو موټر سایکل دوه کسان ګرځیدای نشي دوه هم بی اسناد موټرونه او هغه وسه چې تور شی لري تګ راتګ نشي کولای دریم مشکوک کسان هم په خار کې تګ راتګ اجازه نه لري څلورم وسلوال کس کده نیولو پر محل مقاومت کوي وشل کیږي به او که مقاومت نه کوي نو قانون ته سپارل کیږي د هرات د امنی قمندان تر دې سرګندونو لږ شی بوړاندې د هرات خر په څلورم ناحیه کې د سکینې په نامه یو 55 کلنه میرمن د امنی قمندانۍ د سلاکار کور ته نږدې په ډزو وشل شوه د هرات د امنی قمندانۍ وین عبدالرؤف احمدی ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکي تښتیدلي او امنیتي ځواکونه د هغوی په لټه کې دي تیره جمعه یو ځوان سړی د هرات خر په زړه کې یوې امنیتي پوستې ته نږدې وشل شو د هرات پولیسو وویل چې وشل شوی کس ایرانی و او له 13 کلونو راهیسې دلته ژوند کوو شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د هرات د استناف د څارنوالۍ رئیس سمیالدین رحیم د نامعلومو وسلوالو لخوا چې په یو موټر کې سپاره و ووشل شو د امنی قمندان عبدالمجید روزی وایي د دې وشنو تر شا طالبان ستونی پنجم یا مافیایی ډلې دي د نوموړي په خبره د اوازو چې ګواکې د بدل شوی هم د امنی قمندانۍ په چارو کې ګډوډي رامنځته کړې ده خو د هرات د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر نصر احمد مصدق بیا وایي چې امنیتي مقامات بې کفایته دي او ندي توانېدلي چې د ترورونو او نورو جرمونو مخه ونیسي نوموړی وایي دوی د دې وضعیت د بدلولو هڅه کوي او ښایي د همدې لپاره بیړنۍ لویه جرګه هم راوغواړي د هرات د ولی ویان وای په تیر یو میاشت کې په هرات کې اولس کسان ترور شوي دي که څه هم د هرات امنیتي چارواکي وایي لسګونه کسانې د جرمونو په تور نیولي خو وروستیو ترورونو په هرات کې میشت سوداګر ډاکټران د ټولنې نور مخکښ وګړي او په ټوله کې هراتیان زیات اندېښمن کړي دي
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې له روسیې سره د اوشتبهالو همکاریو تړون وروستی شوی یا نهایي شوی او ډېر ژر به لاسلیک شي د ولسمشر مرستیال وایند پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې له روسیې سره د هر اړخیزو همکاریو په دغه تړون د روسیې او افغانستان حکومتونو په ګډه کار کړی دی تفصیل د سفی الله ستانکزي په راپور کې واوري
د افغانستان جمهوریت ریاست وی له روسیې سره د اوږدمهاله همکاري تړون کې پوځي اقتصادي استخباراتي او د مخدره موادو پر ضد همکاري شامل دي د جمهور رئیس مرسیال ویاند د واخان مینپال د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله همکاري د تړون متن وروسته شوی او ډیر ژر لاسلیک کیږي
سره یو توافقنامه همجانبه
خغلی مینپال وی په یو هر اړخیز تړون د افغانستان او روسیې د حکومتونو لخوا په ګډه کار شوی دی او ډیر ژر لاسلیک کیږي په دغه تړون کې پوځي اقتصادي او استخباراتي همکاري او د مخدرماتو پر ضد ګډه هڅې شامل دي.
مبارزه علیه تروریسم
نګدې دوونه مخکې په افغانستان کې د روسي سفیر الکساندر مانتیتسکی ل خپل هوا د وغوښته چې د پوزي تړون د لاسلیک لپاره چمتووالی ونیسي او استخباراتي معلومات دي لیو بل سره بدل را بدل کړي. افغان حکومت په داسې حال کې له روسیې سره د اوږدمهاله همکاریو د تړون د لاسلیکولو لپاره د چمتووالي خبره کوي چې له دې مخکې د امریکا له متحده ایالاتونو، برېټانیا، فرانسې، استرالیا او ناټو سره په سیاسي، امنیتي، فرهنګي او نورو برخو کې ورته تړونونه لاسلیک کړي دي. له بلې خوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان له روسیې سره د دغه هیواد پخوانیو همکاریو ته په کتو د تړون لاسلیک د افغانستان په ګټه بولي. د نړیوالو اړیکو یو کارپو عبدالصبر اریایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې روسیا په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی او کولی شي په ښه توګه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه په سیاسي او مالی برخو کې مرسته وکړي. د ویل ده چې په کابل کې د روسیې سفیر له امریکا سره د خپل هیواد د اړیکو خړپړ کېدو ته په اشاره ویلي چې له دې وروسته به په افغانستان کې له امریکا سره په ګډه کار نه کوي. د امریکا سفارت بیا څه وخت مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ټول قطعیت سره روسیه هڅوي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او امنیت په برخه کې خپل رول ولوبوي. خوانی رژیم دفاع وزیر او سیاستوال شاهنواز تڼۍ وای د یاد تړون د لاسلیک لپاره د امریکا او لویدیځو هیوادونو قانع کول مهم دي او کدا کارونه شي افغانستان به د داسې تړون د لاسلیک په برخه کې لستونزو سره مخ شي.
روسیه او افغانستان ترمنځ هغه وخت دغه معاهده او پریکړه په خاتوګه تر سره کېدای شي او بیا عملي کېدای شي چې د ناتو په خاص ډول په سر کې امریکا او روسانو دغه عمومي ګټه او ستراتیژیک اهداف په پام کې ونیول شي او د دوی تفاهم تر سره شي. نا پراته ز فکر کوم چې د ماهده امزا کول او بیا عملی کېدل ګران کار دی.
خغلی ترنی ټینګارو کړ کچې افغانستان له نړۍ سره په خپل اړیکو کې توازن په پام کې وساتي نو د تړونونو لاسلیک د هیواد په ګټه دی. خو له دې وړاندې یو بل سیاسي کارپوه حاجی سید داوود لازه دی روډي سره په خبرو کې ویلی چې امریکا په افغانستان کې فزیکی حضور لري او روسیې ته اجازه نه ورکوي چې په مستقیم ډول د افغانستان په قضیو کې ځان دخیل کړي. صفی الله ستانګزه ازادي رادیو کابل.
په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وای اندیشنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او دغه ګوند هڅې ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړي له ناکامۍ سره مخامخ وي. د حزب اسلامي د مرکزي پلاوی غړي امین کریم ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم د سولې خبرې وروستۍ نتیجې ته رسیدلې خو دوی لا هم په لاسلیک مطمئن او ډاډمن نه دي. په دې اړه یوسف خان ځدران راپور لري.
د حزب اسلامي مرک چپلاوی وای ډاډمن نه دي چې د سول لپاره د حزب اسلامي هله د مقابل لوري د بریالي توپ تر هدا ورسوي. د دې پلاوی غړي محمد امین کریم د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل ځینې کړي د دې خبرو دورستي پریکړه لیک د لاسلیکي دوه مخنیوي کوي. ښاغلی کریم وای چې د سول لالي شورا سره په ټولو مواردو نتیجې ته رسیدلی او که دولت د ځینو کړي تر فشار لاندې رانه شي دا تفاهم نامه لاسلیکي دونکې ده.
موږ د سولې لالي شورا سره وروستۍ پریکړې ته رسیدلي یو خو هغه معلومات چې په غیر مستقیم ډول موږ ته را رسیږي دا څرګندوي چې د امریکا له لورې ځینې جنګ غوښتونکي ډلې د سولې د راتګ او د تفاهم نامې د لاسلیک سره سخت مخالفت لري او موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغان حکومت له دې عمله کمزوری شي او ونشي کولای چې په کورنیو او بهرنیو جنګ غوښتونکو ډلو بریالی شي.
ښاغلی کریم په مشخصه توګه د دغو کړیو نمونه یاد نه کړل خو مخکې تر دې د سولې عالي شورا چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی داسې مخالفتونو ته موقع نه ورکوي. د حزب اسلامي د دغه غړي د معلوماتو له مخې په ټولو مواردو دواړه لوري نتیجې ته رسیدلي دي. له دې وړاندې اټکل کېده چې د شمشتو کیمپ په رالیږ دو د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم پوتو او د حزب اسلامي زنداني غړو د دوسیو څېړل ممکن د دواړو لورو ترمنځ د خبرو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د سولې عالي شورا که څه هم ځینې تخنیکي بحثونه پاتې ګڼي خو وایي چې په ټوله کې د تفاهم نامې د لاسلیک په وړاندې څه ممانعت نشته. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل وروستیو پرمختګونو ته په کتو ویلی شي چې دا تفاهم نامه ډېر ژر د ګلبدین حکمتیار، افغان ولسمشر او د سولې عالي شورا د رئیس لخوا لاسلیک کیږي.
هغه څه چې موږ یې اټکل کوو قوي احتمال دا دی چې د همدې اونۍ په جریان کې که یو یا دوه غونډې وشي نو ټول مسایل به حل شي او د پریکړه لیک لاسلیک کېدل چمتو کیږي. داسې اختلافات نه دي پاتې چې د دې پروسې د پاتې کېدو سبب شي.
د روانو چارو څېړونکی میر سردار زدران وایي د ملي یووالي حکومت که د ملي ګټو ضد ځینو کړیو مخه ونه نیسي او د تل په څېر یوازې وخت تیر کړي کله به هم د روغې جوړې داسې زرینه موقع بیا ترلاسه نه کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي رادیو خبرونې د ماشام تر او بجو دوام کوي. د ماشام له او بجو وروسته په همدغه سپو چې اوس ازادي رادیو پرې اوري د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونې اوریدای شي. اوس په اسدالله لودین درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره له حزب اسلامي سره د سولې خبرو، د اساسي قانون د نقص په اړه اندېښنو او د توتاب پروژې مخالفتونو ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورسپانې له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او دا سرلیک ورکړی چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې او له ستونزو ډکه لاره. په مطلب کې راغلي له حزب اسلامي سره د سولې خبرې پر مخ تللي، خو د دغه ګوند سلګونه غړي په زندانونو کې دي او لا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د مطلب لیکوال ویلي حزب اسلامي د افغانستان د ستونزو یوه برخه ده او داسې اټکل نه کیږي چې له سولې سره د دغه ډلې یو ځای کول دي په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راولي. د ورسپانې په باور د حکومت دننه یو شمېر هغه کړی چې پخوا د حزب اسلامي مخالفت کې جنګېدلې اوس هڅه کوي چې سولې ته د حزب اسلامي د راتګ مخه ونیسي، خو لیکوال ویلي باید دا ډول هڅو مخه ونیول شي او د سولې خبرې موافقې ته ورسیږي. کابل پوسټ هم همدې موضوع ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې له حزب اسلامي سره خبرې لا هم په ګونګ حالات کې دي. په مطلب کې د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي د یو غړي محمد کریم امین په حواله لیکل شوی چې یو شمېر کړی نه غواړي د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبرې موافقې ته ورسیږي. همدې ورځپاڼې بیا د اساسي قانون د نقص په اړه د ازادۍ کور وروستي څېړنیز راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی د اساسي قانون یوازې دغه ماده نه ده نقص شوې چې کابل د افغانستان مرکز دی، خو پاته نورې مادې په یو ډول سره نقص شوې دي. ملي ارمان ورځپاڼې هم د اساسي قانون نقص ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د اساسي قانون ستر سرغړوونکی په ګوته شوی. په مطلب کې راغلي چې اساسي قانون په تیرو دیارلسو کلونو کې د ارګ د چارواکو، وزیرانو، موینانو او د ملي شورا د غړو لخوا نقص شوی دی. ملي پروژې او له ملي سټیج لویدل سیاستوال دا د وساور اسپانی د سرمقالې سرلیک دی چې د توتا پروژې په اړه مخالفتونو ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې راغلي د افغان ولس لوی ستونزه دا ده چې ملي پروژو ته سمتي او قومي تمایلات پیدا کیږي او د حکومت دننه هم داسې ډلګۍ موجودې دي چې لوی څوکیو ته رسیدلي خو واړه او سمتي فکرونه لري.
د کابل ورسپانو ته کتنه و. د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره وایي کچیری یو شمیر هوایی شرکتونه خپل پورونه ورنکړي فعالیتونه به یې ودرول شي. د دې ادارې مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل د پورونو د نه ورکولو په صورت کې به د پوروړو شرکتونو له مسؤلانو سره قانوني چلند وکړي. په دې اړه ابراهیم صافی راپور لري.
د افغانستان د هوایی چلند ملکی اداره وایي د مالی وزارت سره د توافق له مخې د دولت دغه پوروړي شرکتونه کولی شي په دریو کلونو کې خپل پورونه ادا کړي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال محمد قاسم وفایی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پوروړو شرکتونو لپاره د یو ښه فرصت دی او کچیرې دغه هوایی شرکتونه خپل پور ورنکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. د ښاغلي وفایی په خبره او فوق شرق، کامیار او صافی ایرویز هغه شرکتونه دي چې د سو کلونو راپدې خو د مالی د نه ورکولو له امله 15 ان تر 14 میلیونو ډالرو پورې له حکومت نه پورې وړي دي. دی وایي هغه پورونه چې د صافی او کامیار پر لوی شرکتونو دي دا په دې معنی نه ده چې دغه شرکتونه له مالیاتو ورکولو نه ډډه کوي. له بلې خوا د افق شرق په نوم شرکت باید د خپلو زړو الوتکو په اړه له سره خبر وکړي. په هغه صورت کې چې دغه شرکتونه د مالیاتو د ورکړې په برخه کې بریالي نشي د افغانستان د هوایی چلند ملکی اداره مکلفه ده چې د دغو شرکتونو کارونه وزنډوي او د هغوی په وړاندې قانوني چلند وکړي. موږ هڅه وکړه چې له دولته د پوروړو هوایی شرکتونو له مسؤلینو سره خبرې وکړو خو هیڅ یوې هم خبرو ته حاضر نه شو. خو له دې وړاندې د صافی ایرویز د هوایی شرکت رئیس غلام حضرت صافی وال سټریټ ژورنال ته ویلي که حکومت له دوی سره همکاري ونه کړي دغه شرکتونه به له ماتې سره مخ شي. له بله پلوه د افق شرق په نوم د هوایي شرکت رئیس فهیم هاشمي له همدې ورځپاڼې سره په خبرو کې د دغه شرکت د الوتکو د زړښت خبره بې ځایه ګڼي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې د دغه شرکتونو د سو الوتکو فعالیتونه یې درولي او د افق شرق په نوم د دغه هوایي شرکت رئیس ورسره هوکړه کړې چې نوې الوتکې به هېواد ته وارد کړي. خو د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو شمېر غړي بیا د هوایي شرکتونو لخوا د 1,600,000 ډالرو مالیات نه ورکول ډېر لوی پور نه ګڼي.
باز خیریه بنسټ چې له بېوزلو او معلولانو سره تل مرسته کوي، دا ځل په ننګرهار ولایت کې له معلولانو سره ویلچیرونه یا څرڅوکۍ او د بایسکلو مرسته کړې ده. له ننګرهار د شاه محمود شینواري راپور واوري.
په ننګرهار کې باز خیریه بنسټ له مازورانو سره د خپلو مرستو په دوام د شمې پورز پر 20 ښځینه او نارینه مازورانو ویلچیرې ویشلې. په ختیځ سیمه کې د مشال راډیو خبریال او د باز خیریه بنسټ مشر باز محمد عبید وایي دغه ویلچیرو د اخیستو لپاره یاد مرسته له 22 افغانانو راټوله کړې. نوموړی وایي اوس هم سره داسې مازوران په لیست کې پاتې دي چې هغوی د دغه ویلچیرو حقدار دي.
ویش تنانو تا مستحق تنانو تا چه پخول خونشی گرزی دلی ویلچاری مور کی تر دوران دی هم من دریس وشبیت ویلچاری توزیه کلی دی او داغا ماسر چه کم لیست جمع دی پدی که تقریبا تر سلو کسانو پوری نور هم ماسر مازورانو پل نمون سب کلی دی چه ویلچارو تار تیل دی. نو زما هیلا بیا هم دخپلو افغانان ورونو ندا که پا داخل کی بی که پا خارج کی بی مرستی دی وی که چه من داغا سی مازور قشر تا خدمت وکولی شو.
مدنی فعال ډاکټر اسدالله خالص وایي د باز خیریه بنسټ دغه رضاکار کارونه د دې سبب شول چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په نورو ولایتونو کې هم ورته د خیریه کارونو لړۍ پراخه شوه. نوموړي پر هغو افغانانو چې غواړي اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي غږ وکړ چې باز خیریه بنسټ له لارې دې خپلې مرستې مستحقو او اړمنو کورنیو ته ورسوي.
هغه چا چې د مرستو ادرسونه ته ورګدي او دغه دغه اعتماد ته ورګدي چې موږ په چا باور وکړو، باز خیریه بنسټ هغه یو بنسټ دی چې ستاسو مرستې به هغه مستحق وړو خلکو ته ورسیږي. زه یو ځل بیا کوم په ټولو هغه خواخوږو وطنوالو چې دغه خپلو روزانه لګښتونو نه کدې سپما وکړي، د یو چا د ژوند بیړۍ پرې روانېږي، یو څوک د کور د چاپېریال نه بیرون راوتی شي.
په ورته وخت کې د سینا په نامه شخصي طبي لابراتوار اعلان وکړ هغه اړمنې کورنۍ چې د باز خیریه بنسټ لارې ورته معرفي کیږي دوی به یې معاینات په وړیا ډول ترسره کوي. باز خیریه بنسټ له تیرو 3 کالو راهیسې په ننګرهار کې د مازورو خلکو سره د ویلچیرو مرستې کوي چې دا لړۍ اوس نورو ولایتونو ته هم غځېدلې. د دې بنسټ د مسؤلینو په خبره له دې وړاندې په کونړ، لغمان او کابل ولایتونو کې هم پر لسګونو مازورانو ویلچیرې ویشلې دي.
د چارو یو شمېر کارپوهان وایي سترو ملي پروژو ته سیاسي بڼه ورکول به افغانستان د سیمې له سترو اقتصادي فرصتونو بې برخې کړي. یوه له دغو اقتصادي پروژو څخه چې په وروستیو کې د افغانستان په کچه بحثونه پارولې، د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته د ترکمنستان د 1500 ولټه برېښنا د لیشت پروژه ده. پر دغه مزي پرون شنبه د افغانستان په ولسي جرګه کې هم تاوده بحثونه وشول. په دې موضوع قاسم سولمل راپور چمتو کړی.
د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی وایي د ملي وحدت حکومت باید هڅه وکړي چې د افغانستان له لارې د تیریدونکو اقتصادي پروژو لپاره په ملي او سیمه ییزه کچه ملاتړ ترلاسه کړي. ښاغلی جیلانی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په افغانستان کې دننه د دغه ډول پروژو په وړاندې سیاسي خنډونه جوړیږي، نو نړیوال به په دغه هیواد کې له پانګونې لاس واخلي.
په دغه پروژه کې موږ دومره مشکلات ولرو ونشو کولای چې خپل ظرفیت وخیو چې موږ کولای شو چې بین دول پروژې په افغانستان کې تطبیق کړو، نړیوال کومکونه جلب کړو. په هغه صورت کې ګاونډیان موږ سره نه د ریل په پټلۍ کې، نه په د کاسا په پروژه کې، نه د ټاپي پروژه کې موږ سره سرمایه گذاري کوي.
د اوبو انرژي وزارت وایي د فشنر په نوم کمپنۍ لومړی د مرکزي ولایتونو لاره د ترکمنستان د 1500 ولټه مزید د تیرېدو لپاره ټاکلې وه، چې وروسته بیا په 2013 کال کې د دغې پروژې د تمویلونکو په غوښتنه د سالنګ لاره غوره وګڼل سوه. د اوبو انرژي وزیر علي احمد عثماني تیرونی خبر اعلان ته ویل چې د ملي وحدت حکومت کابینې هم د سالنګ لاره د دغه مزي پر تیرېدو هوکړه کړې او په وینا یې د اوس لپاره د دغه لاره د بدلولو امکان نسته. خو د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست دویم مرستیالانو سرور دانش او محمد محقق پر دې پرېکړې اعتراض څرګند کړی او د دغه پروژې پر لارې د بیا کتنې سپارښتنه کړې ده. اخو د شنبه پر ورځ د ولسي جرګې د استازو غلام حسین ناصري او عبدالرحیم ایوبي لخوا د دغه جرګې په عمومي غونډه کې د برښنا د دغه پروژې په تړاو زده او نقیز بحثونه وسول. خو د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیم ابراهیمی بیا دا اختلافات د خلکو په زیانو بلل.
موضوع پروژه توتاب در اجلاس قبلی موشو مطرح کرد.
دیوی د توتاب پروژه پاړه موږ مخکینی غونډه کې هم بحثونه وکړل او ځنګړي کمیسیون ته مو دنده وسپارله چې د دې ستونزې پاړه له حکومت سره بحث وکړي او راپور یې موږ ته راوړي. په دې اړه هر ورځ بحث زموږ سره مرسته نشي کولای. د خلکو افغانستان او بلاخره د دغه شورا د غړو په ګټه نه بولم. د افغانستان د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی بیا لازدې رډو سره خبرو کې ویل چې دوی په پام کې لري مرکزی ولایتونو ته هم دغه برښنا یو برخه ورسوي.
د لپاره چې متوازن انکشاف وشي د افغانستان حکومت په دې وپتل چې په عین زمان د پروژه به یو مسیر به کابل په مخه راشي او بل مسیر به د بامیان په مخه ځي چې 300 میگاواټ برېښنا به مرکزی ولایت ته ورکول کیږي او پات نور به کابل ته انتقالیږي. دا د تخنیکی بحث دی، دا چې سیاسي اړول کیږي او دا چې قومي اړول کیږي، په دې کې د افغانستان برېښنا شرکت هیڅ نظر هم نه لري.
شغله توحیدی زیاتوي چې دا پروژه د توتاب نه بلکې یو بل پروژه ده چې لاري د ترکمنستان 1500 ولټ برېښنا د افغانستان لاري پاکستان ته لېږدول کیږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. د خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او دغه ورځ اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې. خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د کابل کندهار په لوی لار کې نن د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله 9 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د مقر ولسوال وحید الله وایي چې دغه پیښه د یو 303 ډوله بس موټر او د ټانکر د تصادم له امله رامنځته شوې ده چې ټول مسافرین ملکیان او کېدای شي د دې پیښې مرګ ژوبله نور هم زیاتوي. د افغانستان په ختیځ کې د 202 شمشاد زون قومندانۍ او د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې په وو ولایتونو کې د دولت شاوخوا 350 وسلوال مخالفان مړه او ټپي شوي دي. په کندهار کې د ملي اردو لخوا په یو لړ عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین په میوند ولسوالۍ کې وژل شوي دي. ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمیر سرتیري د سوریې د حلب ښار پر روانه جګړه کې وژل شوي دي چې شمیر یې 1400 سلاکارانو او 1200 سرتیرو ته رسیږي. په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیس د قاهرې په جنوب 15 کیلومتره سیمه کې وژل شوې دي. او درې هسپانوي ژورنالیستان چې تیر کال سوریه کې برمته شوي وو خوش شول.
تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو اوري. لس بجې او 2 دقیقې دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريدي شئ. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویپانی پټره د روان خبرونه په دوام کې لکندهار او مزار څخه په راپورونو سربیره ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام او د ژوند رنگونه هم لرو. لومړی زو کندهار ته. د کندهار په عینو مینه کې د ملي موزیم لپاره نوې ودانۍ جوړیږي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر د کندهار په عینو مینه کې د ملي موزیم لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو د بنسټ ډبره پرون په یو لړ مراسمو کې کېښوده. د اطلاعات او کلتور وزیر د موزیم ترڅنګ د یو ستر کتابتون د جوړولو پلان هم اعلان کړ. محمد صادق رښتینی له کندهار په دیاره راپور لري.
د کندهار د ملي موزیم او کتابتون لپاره د غدوالي ودانۍ په عینو مینه کې جوړیږي. د دغو ودانیو لپاره لس جریب مځکه د افکو نړیوالې کمپنۍ له لوري ورکول سوې چې 2 میلیونه ډالره لګښت لري. د افکو نړیوالې کمپنۍ رئیس هاشم کرزی وایي په کندهار کې د کتاب لوستلو، د فرهنګ د عامولو او تاریخي اثارو د ښې ساتنې په هدف یې دا اقدام کړی. هغه وایي د افکو بنسټ د دا ډول نورو پروژو ملاتړ هم کوي.
نظر موږ د وزارت په سر کښینو، هر هغه شی چې زموږ په امکاناتو کې وي موږ به د دوی سره شریکو. دا زموږ ستاسو ښار دی. هر څه چې زموږ ستاسو په امکاناتو کې وي باید ترې غنو کړو او د دې ښار په جوړولو کې باید موږ کړو اشار وکړو.
د دغه ځکه کواله د شنبه په ورځ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی ته وسپارل شو. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی وایي د کتابتون او موزیم دواړي ودانۍ به تر اتلونکو 2 کلونو پورې جوړې شي. هغه له سوداګرو وغوښتل چې د دې ډول پروژو په عملي کولو کې له دولت سره همکاري وکړي.
چې دا پیغام یوازې د کندهار خلکو ته نه بلکې د ټولو ولایاتو خلکو ته دی چې هر شی تاسې باید د حکومت څخه ونه غواړئ. پخپله دغه د افکو مؤسسه چې دا یوه شخصي مؤسسه ده، دا دې په خپل همت باندې زموږ سره کومک وکړي. د الله شریف مځکه یې راکړل، نو په دې کې دا د دوی نور مالي مرسته هم کوي چې زموږ دا کتابخانه به د موزیم نقشه سرته ورسي. زه د کندهار د خلکو څخه خصوصا د شتمنو خلکو څخه دا توقع لرم، دا انتظار لرم چې پرته له دې چې موږ ورته وایو، پرته له دې چې والي صاحب ورته وایي، پرته له دې چې رئیس صاحب اطلاعات فرهنګ ورته وایي، پرته له دې چې زه غوښتنه چې وکړم، دوی باید پخپله راشي او ووایي چې دا کتابخانه خو د سلهاوو کلونو آیندې دپاره ده، د دوی د لمسیانو، د کربوسیانو، د کوسیانو دپاره جوړیږي. نو په دې کې د ټولو فرهنګي، دیني او ملي وظیفه ده چې باید برخه پکښې کې واخلي.
کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي وایي چې د موزیم او کتابتون لپاره ده هغه ودانۍ زیاتې اړینې وي او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې نور امکانات هم زیات کړي.
د افکو کمپنۍ په مرسته چې دغه نن موږ شاهدان یو لس تجربه مځکه دغه کتابتون او موزیم لپاره دوی اختصاص ورکړی ده، نو هغه پلان دلته به تطبیق شي.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د عینومېنې د کتابتون د جوړولو تر څنګ د کندهار په ځینو ولسوالیو کې هم د کتابتونونو د جوړولو پلان لري. په کندهار کې ټول 155 دولتي او شخصي کتابتونونه موجود دي چې یوازې یو د میرمنو لپاره ځانګړي سوي.
د بلخ له زندان څخه آزاد شوي ښځې د امید امن کور ته پناه وړي. په کورنیو کې د اختلافاتو موجودیت د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او ویره هغه عوامل دي چې د بلخ له ښځینه محبس څخه آزاد شوي زندانیانې له ګونګا او ناڅرګن برخلیک سره مخامخ کړي دي. په دې اړه له بلخ ولایت څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
لویسا هغه شلکنه نجلۍ ده چې د زندان څخه له خوشي کېدو وروسته یې د امید امن کور ته پناه راوړې. دا نجلۍ وایي چې نه پلان لري او نه یې هم مور ژوندی ده، خو خپل تره په زور د یوه بوډا سړي په نکاح ورکړه. هغه وایي خاوند یې سربېره پر دې چې نفقه نه ورکوله، د هغه زیات وهل او ټکولو له کور څخه تېښتې ته اړ کړه او بالاخره زنداني شوه. هغه چې په مستعار نوم خبرې کوي وایي چې د مرګ له ویرې او د کورنۍ د نشتون له امله یې دې امن ځای ته پناه راوړې ده.
کوکاین بود به خاطر کې مرا به مردکه فروخته بود، دا خاطر دوباره ما نه میخواست که بگیره. به خاطر ما اگه دوباره تو برای با زندگی کنی دیگه کنی، ما میخوایم که تو از بین ببریم.
یواز لویسان دا چې په ټولنه کې د ناوړه دودونو حاکمیت، افغانی ننګ او غیرت له دې سر نه وخت سره مخ کړی ده. شګوفه بل میرمن دا چې د خپل خاوند نامشروع غوښتنو ته سر نه ریټیټ کړی او فحشاته یې مخه نه کړه. د ښځې هم د خپل ژوند یوه موده له کور څخه د تېښتې په تور زندان کې تیره کړې ده او وایي چې وروسته محکمې ورته د بې ګناهۍ فیصله واوروله او له خپلو درې ماشومانو سره په مزار شریف کې د امید پامن کور کې ساتل کیږي.
د زندان باندې محکمه اول به من برات داد، فهم که من بیگناه بودم، باز برات داد مرا و باز از اونجا کشیدن اینجا آوردن. اینجا مادر مرا نبرد، کس کوی دیگه ندارم، سیت پل مرا کی میبره، کی نگاه میکنه.
شوګوفه چې هم په مستعار نوم خبرې کولې وای، خواندي هغه فحشاته مجبورهوله او د هغې له دې غوښتنې سره د مخالفت په تور زنداني شوه، خو له ازادۍ وروسته د نوموړي او ماشومانو ژوند یې له خطر سره مخ دی. د امید امن کور د مزار شریف په مرکز کې موقعیت لري او ساده کور تر سترګو کیږي. تر ډیره د ټولنې د معمولي کسانو د کور ګمان پرې کیږي، خو بې خبره له دې چې دلته له زندان څخه آزاد شوې ښځې د بیا ځل لپاره تربیت کیږي او ورته روزنه ترسره کیږي. د دې بنسټ مسؤله ریحانه وایي چې دلته شپاړس ښځې له دریو ماشومانو سره ساتل کیږي او تر دمه د څلورو کلونو په ترڅ کې 145 ښځې له خپلو کورنیو سره د بیا ځل لپاره یو ځای شوي دي.
برای فعلا خو 16 خانم سه طفل است که در اینجا زندگی میکنن. اولین برنامه ما تجدید تربیت است، چون در زندان جایی بوده که برای خانم ها جای خوبی نیست. اینا آمدن اول تجدید تربیت میشه که از نگاه رفتار، روش و از نگاه اخلاق باید اینا تربیت شن.
دومید امن کور د ښځو لپاره وظیفوي اسانتیاوې هم مساعدی کړي دي. دا په مزار شریف کې د خزینه زندان د دروازې غږ دی. هغه ځای چې د نظامی پولیسو اډې په شان جوړ شوی دی. د دې زندان د چارواکو په خبره چې پکې شپېته ښځې په مختلفو جرمونو زندانی شوي دي، خو اکثریت دا ښځې د قتل او له کور څخه د تېښتې په تور دې سیمې خاردار پوښلي کور ته راوستل شوي دي. د خزینه زندان مسؤول سمونوال محمد یعقوب وایي چې د روان کال په ترڅ کې درې ښځې له دې محبس څخه د امید امن کور ته استول شوی دی.
دری نفره چې دوی نسبت نداشتن د محرم شری نو دوی موږ و رسما مکتوبی رسمی و ریاست امور زنان د ولایت بلخ ته معرفي کړه چې بعدن د غو د طریقه څخه و خانی و میت تبلاړه دی.
د خوان او خپلوانو لخوا فحشاته د ښځو مجبورول هغه څه دي چې ډیری ښځې له کور څخه تېښته مجبوري کړي دي او په همدې جرم بیا دوی زندانونو ته اچول شوي دي. بنفشه هم د هغه جلی مستعار نوم دی چې د خوان لخوا فحشاته اچول شوې وه، خو هغې د کور څخه تېښته وکړه او اوس محکمې ورته د شپږ کاله قید حکم ورکړی دی. هغه یې په اړه وایي:
نہیں مجبور کنم دست پای کار زدم. مجبوریت معنی که شوی ما کارهای بد بد میکرد ازم خاطر فرار کردم. از خود من میخواستم کارهای بد از کتش ام دست شام. من نمیکردم.
دیگه چولا قنوس خد مدافع بنسرتون دی معلومات پر بنسرت چه پدی ورستیو که پتون که دی ناوڑ دودون حاکمیت پا کورنوی که دی تارتی خوالی دی کچی زیاد ولی او پا جبر ودون حقا وامل دی چه لکور سخد دی خزو دی تخت کچه یه نسبت بل هر وقت زیاد کرده. مجبر رحمان حبیب زی از دی رادیو مزار شریف.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د روان خبرونه په دوام کې ژوند په شیبو کې پروګرام لرو، خو مخکې د پاکستان او ایران په اړه دوه راپورونه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو مدني فعال او پخوانی ژورنالیست خورم زکی تېره شپه نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلی او یو بل ژورنالیست سخت ټپي کړی دی. زکی د افراطیت پر ضد په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې کولې او د اسلام‌آباد د سره جومات پر پخوانی امام مولانا عبدالعزیز په پاکستان کې د مذهبي فرقه پالنې تور پوری کړی او د هغه په ضد په مظاهرو کې برخه اخیستې ده. د وژنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخیستی. نور تفصیل له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په راپور کې واوري.
د پاکستان یو نومیالی مدني فعال خورم زکی چې پخوا یې د ژورنالیست په توګه هم په رسنیو کې کار کړی، تیر ماخوستن په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې له خپل یو بل ژورنالیست ملګري سره پر هوټل ناست او ډوډۍ خوړله چې ناڅرګندو موټرسایکل سپرو وسلوالو ورباندې ناببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر رسنیو ته ویلي خورم زکی د کراچۍ د شمالي برخې په یولسمه تپه کې له یو بل ژورنالیست راو خالد سره پر هوټل ناست او ډوډۍ خوړله چې په دوو موټرسایکلونو سپاره څلور وسلوال ورته راغلي او ډزې ورباندې کړي دي چې په نتیجه کې یو خورم زکی راو خالد او یو بل دوی ته څیرمه ولاړ کس اسلم سخت ټپیان شول. د پولیسو په وینا په پیښه کې ټپي درې واړه کسان سمدستي د کراچۍ ښار اغا خان روغتون ته یوړل شول چې هلته خورم زکی د سختو ټپونو له امله سا ورکړه، خو وایي د هغه د ملګري ژورنالیست راو خالد حالت هم د اندېښنې وړ دی. پولیس وایي د پیښې له ځایه یې نولس تشې مرمۍ ترلاسه کړې دي. خورم زکی د پاکستان یو له هغو زیاتو مدني فعالانو څخه ګڼل کېده چې تل یې په پاکستان کې د افراطیت او مذهبي فرقه پالنې په ضد او د بشري حقونو د دفاع لپاره کار کړی. د مخکې په رسنیو کې د ژورنالیست په توګه هم کار کړی او په دې وروستیو کې د لیټس بیلډ پاکستان یا راسي پاکستان جوړ کړو په نامه فیسبوک پاڼه چلوله چې شاوخوا 215,000 کتونکي لري. هغه په ټولنیزو رسنیو کې زیات فعال وو او پرون یې تر خپل مرګ څو ساعته وړاندې هم پر خپل فیسبوک پاڼه د لندن د نوي ټاکل شوي ښاروال پاړه په لیکل شوي پوسټ کې پر پاکستانیانو نیوکه کړې او غربي ډیموکراسي یې پکې ستایلې ده. دی په دې پوسټ کې وایي: صادق خان پاکستانی نه دی، برتانوي دی. د هغه په دومره ځلیدو او بریالیتوب کې د هغه خپل زیار او د مساوي فرصتونو لپاره د برتانیا نظام لاس لري. د همدې پوسټ په یوه بله برخه کې وایي: زه د غرب سیکولر ډیموکراسي ستایم. د تکفیر دی او بندي وهابي ترهګرۍ او د اسلام په نامه د ډار او کرکې په دې زمانه کې برتانیا له هر ډول توپیر پالنې او تعصب پرته په نړۍ کې کې د بشری تمدن د ستر مرکز ثبوت ورکړ. آیا موږ کوم احمدی، هندو یا عیسائی د صدر اعظم په توګه ټاکلی سو؟ زکی د اسلام آباد د سره جماعت پر پخوانی امام مولانا عبدالعزیز باندې هم نیوکې کولې او پر هغه په پاکستان کې د فرقه پالنې او افراطیت د خپرولو تور پورې کړی وو او په هغو احتجاجي مظاهرو کې هم ګډون کړی وو چې مدني فعالانو د مولانا عبدالعزیز په ضد وروسته له هغه پیل کړی چې په مرکه کې ویلي وو چې د پېښور پر ښوونځي هغه وسلوال برید نسی غندلی چې لسګونه زده کوونکي او استادان پکې وژل شوي وو. په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د پاکستان اکثرو مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو او سیاسي څېړونکو د خورم زکی وژنه په کلکه غندلې ده. د خورم زکی د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د یادونې وړ ده چې یو کال وړاندې هم په همدې کراچي ښار کې د بشري حقونو یوه ښځینه فعاله سبین محمود ووژل شوه. سبین محمود د 2015 میلادي کال د اپریل پر 15 نیټه هغه وخت ووژل شوه چې د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان له شرما مقدر بلوت سره د ورکو بلوتانو په اړه په جوړ شوي سیمینار کې برخه اخیستې وه او په خپل موټر کې کور ته پر لاره وه چې ډزې ورباندې وسوې.
له کوټې څخه د باراکوال میاخیل راپور. ایران وایي د دې هیواد یو شمېر افسران او سرتیري د سوریې حلب ښار ته نږدې په جګړه کې وژل شوي دي. په سوریه کې د بشار اسد له رژیم څخه د پوځي ملاتړ د پیل څخه را پدې خوا دا د سوریې په جګړه کې ایراني ځواکونو ته تر ټولو لویه مرشوبله ده. په دې اړه رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
د ایران د سپاه پاسداران یو چارواکي فارس خبري آژانس ته ویلي د دوی 14 پوځي سلاکاران د جمعې په ورځ د حلب ښار د جنوب لویدیس په خانتومان سیمه کې وژل شوي دي. دغه ایراني مقام چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دا کسان له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره په وروستیو نښتو کې وژل شوي. د هغه په خبره په دې جګړو کې 21 نور ایراني پوځیان ژوبل دي. اسوسییټډ پریس اژانس وی د خان تومان سیمه په جګړه کې لسګونه کسان وژل شوی دي. راپور نوای په خان تومان سیمه کې پر ایرانی سرتیرو بریت د دریو سخت دریزو ډلو جیش الفتح، القاعده او جبهه النصره له خوا تر سره شوی دی. جیش الفتح سخت دریزې ډلې په ټولنیزو شبکو د وژل شو ایرانی سرتیرو او شیعه وسلوالو د مړو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. کچا هم د امریکا او روسیې په منځګړتوب د اونۍ په سر کې د سوریې په حلب ښار کې اوربندو شو، خو د دې ښار په څنډو کې جګړو بیا هم زور اخیستی دی. په همدې حال کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سلاکار علي اکبر ولایتي تیره ورځ په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل او د دې هیواد په جګړه کې له هغه څخه د تهران د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. بلور ته بیا د روسیې د دفاع وزارت وایي د سوریې په حلب ښار کې شوی اوربند د دریو نورو ورځو لپاره هم تمدید شوی دی.
د ژوند رنګونه.
نوم رحمه جان دی، د ګوشتي ولسوالۍ اوسیدونکی یم، سرباز یم. دلته
لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي سرباز، ته په خپل سر باندې لوبې کې ولی ته سرباز یا سرتیری؟
زه خو د وطن خدمت کوم او دا په هر افغان باندې فرض دی. دا د وطن خدمت دا باید چې موږ ټول افغانان، ټول ورونه باید چې ټول دا خدمت وکړي.
اوس خو حالات لږ ګډوډ دي، جنگ به وي. کله دې مخامخ جنگ کړی؟
هو ډیر. ما په زیاتو ولسوالیو کې وظیفه کړې. په شیرزادو نه اول چې زه عسکر شوم، شیرزادو ته لاړلم، شیرزادو نه بیا رالم خیوي ولسوالۍ ته، خیوي ولسوالۍ نه لاړلم ګوشتي ولسوالۍ ته. نیانتې داسې ډیر جنگي دغم کړي دي، یعنی جنگونه هم راباندې شوي، ښه ډیر ډزې راباندې شوي دي. خو الله پاک ساتلی، دا وطن خدمت دی، دا په هر مؤمن مسلمان باندې فرض دی.
کله داسې شوي دي چې تاسو له دښمن سره مخ شوي، جنگ هم کړی، هغوی ته هم تلفات تړو دی او زړه دې په درد کړی؟
هو، داسې اکثره وخت شوي دي. یو ورځ شیرزادو ته لاړلو، یو سړی سره قتل نږدې نه، خو چې دغه شو هغې خانه مونږ باندې طالبانو موټر راغې، خو چې دغه شو مونږ ترېنه تیښته وکړله. خدای شته هغې مونږ باندې ډزې وکړلې. خدای شته چې دا مسلمانان رونه، یعنی مونږ هم افغانان یا هغه هم افغانان دي، ولې داسې یو ناوړه کار وشي چې دا خلک قتل ته ورسي؟
ستا په خپله پیغام څه دی هغه جنګیالیو ته چې تاسو سره جنګ کوي؟
زما پیغام ورته دا دی چې بس کې نوره، دا جنگ او جدل بس کې. زه څوک یم او هغه څوک دی؟ زما افغان یم او هغه هم افغان دی. د یعنی د نور خلکو په لمسون باندې د خپل افغانان یو تر بله باید چې نور ونه وژ.
په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نن ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن پر رنگونو غږیږو. آیا پوهیږئ چې په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو رنگونو په وړاندې د خلکو برداشت څه دی؟
سور د نارینه لپاره بد ښکاري، کنه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنگ سور رنگ زنانه لپاره ښه ښکاري.
موږ لکه د خدای په کې هغه ملکه د ډېر شانس کاغذ چې کفتر بازی و د شپېلې وهله او دغه تور رنگ کالی وسته.
هر څوک چې تور رنگ خوښوي هغه باید حکیم قومندان، هغه خپل اراده باید په بل تحمیل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور تغلی.
په نننۍ خبرونه کې د مختلفو رنگونو پر ځانګړنو په وړاندې په باورونو او استعمال غږیږو. راځي فرشتي مرسل ته وښیي.
درنو اوردونکو، کچیر موږ خپل چاپیریال ته زیر شو نو د نتیجې ته به رسیږو چې چاپیریال مو د رنگونو یو ټولګه ده. د دغو رنگونو پر وړاندې د هر انسان ذوق ځانګړی دی. رنگونه هم ځانګړي معنی لري. سپینې د سولې، سورې د مینې، شینې د امن او د تاورته نور هم په سمبولیک ډول کارول کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکو سیدا جان وایي چې دوی د نارینه او ښځینه لپاره ځانګړي رنگونه کاروي او ځینې رنگونه د ځانګړو معناو درلودونکي دي.
او لغمان غرنۍ او ساحه ده. په هغو ساحو کې د لباس په ارتباط باندې قدرته وایم، سره رنگونه د زنانو لپاره دي، سپین رنگونه او دا د مردانه لپاره دي. چون تور چې ده، تور دواړو ته استعمالیږي. لپاره دې چې اکثره تور خلک نه خوښوي، د جګرخونې دي کنه او سړی جګرخونه وي. سور د نارینه لپاره بد ښکاري، کنه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنگ سور رنگ زنانه لپاره ښه ښکاري. بیا په دې کې د ځوانو د زړو دي، د ځوانو رنگونه یو قسم فقط دي، د زړو بل قسم. چون شوخ رنگونه چې دي هغه د ځوانانو خو لپاره دي، چې کوم ساده او بسیط رنگونه دي هغه د زړو خو لپاره دي. زړه خلک داسې کوشش کوي چې زه یو مثال مړي ژوندي ته ځم او خپل خپلوانو کره ځم، دغه لباس واغوندم چې په هغه باندې د خلکو میلان رہی نسی. هغه باید محیط کې نقطه نارنګي نه وي، سنگین رنگ وي. د دې لپاره سنگینیت خوښي، زړی خزي خاکی رنگ وي، تور رنگ وي، ګلدار ټوټه وي. نو ځوان زنانه چې دي رنگونه د شوخ خوښي، ګلابي رنگ او لکه شفتالي رنگ او زیړ رنگ او خو رنگونو کې تقریبا واته رنگ دي کنه اکثره د خوښي. او چې چا مثال میړی ایران کې وي یا مسافر وي، هغه جګر خونه وي، د سر رنگ وي چې هغه خلکو ته نقطه نارنګي نه وي.
تور رنگ هغه رنگ دی چې اکثره وګړي خوښوي، خو په بیلابیلو ټولنو کې ځانګړي معنی لري. او شاید یو لامل دا هم وي چې له هر ډول رنگ سره په اسانۍ جوړیږي. خو په ځینو وختونو کې تور رنگ بیا د نویو واده کړو لپاره غوره نه ګڼل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل راته د تور رنگ په اړه کیسه کوي.
زما د سترګو لیدلې حال دا دی چې دوا فامیلونه سره دوستان شوي وو، د خپل دوستي شروع کړې وه، یعنی یو فامیل بل ته لور ورکړې وه. دا د دې په خاطر چې هغه واده سربرا کې په د اول جوړه کې کله چې کولی ورته راوړي، دوی په ډېر خپل رغبت باندې، په ډېر خپل ذوق باندې تور کالی د هغې عروس لپاره اخیستي وو. نو باوجود چې دا ډېر ښه کالی وو، ډېر جالبلي کالی وو او ډېر ښایسته کالی وو د دوی په نظر، اما کله چې دوی فامیل ته راغلل د کې دومره بد انعکاس وکړه چې دوی په اصطلاح یو بل رنگ ورکو، یعنی رنگ دا ورکو چې د یو شګومې بد لري په موږ باندې، د تاواله موږ ته راوړي. په دې حساب د دوی روابط په دې باندې خراب شول. دا چې که په نورو شیانو هم د دوی روابط خراب شوي وي، اما اساس تعداب یې دغه خبره شوه چې تاسو موږ ته ولې تور کالی راوړي.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد سبحان بیا وایي چې دوی تور کالی نه اغوندي. دا چې لامل یې څه دی لاغه به یې واورو.
موږ لکه د خدای په کې هغه ملکه له ډېر شانس کاغذ چې کفتر بازی و د شپېلې وهله او دغه تور رنگ کالی وسته. د ما قطعا من یدونه، حتی بوټم تور ناغوندو لباس و کمیز داشتم وای په تاسو باندې ښه شګون نه لري، وای په تاسو باندې نه زیانې. مطلب هغه نو شګون دا وه چې ما په خپل سترګو لیدلی حال یو جوړ کالی ما واخیستی، تور ډېر ښه په قیمت مې اخیستی وه همدغه دوکانو کې. بازار که چه غم اولش رو سرداس جاله شو چه بیخی بلند کاردن ما دار سب کار شو بتن دکاندار تو ولی و والا سهلا در کنور چا شکار نه دخړ هغه و تاسو ته حساب در کمال منګه نکمه لیکو بس بچ نکمه لیکړای وای ما خدای
د نوموړي په خبره چې اکثره وخت د کورنۍ غړي خپل عمر ته ګوري او د عمر په تناسب د جامو لپاره رنگ غوره کوي. محمد اکبر کوچای اکثره وخت سپین رنگ کالی اغوندي، دای بیا د رنگونو پر وړاندې موجود شګون نه مني.
سپین رنگ مزیت خوخی که مونږ تر زمونی ماما زمونیو یو خوانه دنه مونږ تقریبا 200 کور ټول سپین کالی کوچان د سپین عادت کې زیات سپین کالی نه پتورو کالو کې نه پسرو کې نه پسپین کې دا طرفه ده خدای کې که څو شي بشو مته غلط فکر وکړي چې ما پر غلط زیه.
دینی عالم نورالله کوثر بیا د رنگونو پر وړاندې د بد شګون په اړه د اسلام مبارک دین نظر تاسو بیانوي.
د اسلام له نظر نه بدفعلی یا بدشګومی یا بدمرغی یا بدشګومی نیول دا په اسلام کې اصل نه لري. په اسلام کې دا عمل ناروا ده. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای لا طیره فی الاسلام. په اسلام کې بدفعلی یا بدشګومی نیول نشته، ځکه اسلامی شریعت په نیکوی باندې بنا ده. کله کله دا سوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیک فعلی نیول ده، نیک فعلی جایز ده او دا یو نیک ګمان ده په الله جل جلاله باندې.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ په خانه غړی پوهاند رزقی نړیوال د رنگونو د ارزښت په اړه وایي چې د رنگونو د خوښونې د ذوق له مخې هم انسان په رواني لحاظ پیژندل کیږي.
رنگونه دا هغه پدیدې دي چې په خپل خدای یو انسان ته ورکړي دي. مونږ د دغه رنگونو په حساب باندې په خپل د انسان درونی شخصیت، عاطفي حالت او داسې نور هغه څه چې د په وجود کې دي او باطنی شکل لري هغه مونږ د رنگونو د معیار په حساب باندې پیژنو. مثلا غواړو چې یو شخص په باره کې معلومات حاصل کړو، اول دغه نه پوښتنه کوو چې ستا کوم رنگ خوښیږي. کله چې وویل چې زما دا رنگ خوښیږي، بناهن مونږ کولی شو چې د هغه سره هغه لازم برخورد وکړو. د مثال په توګه که دا ووایي چې زما سور رنگ خوښ دی، بناهن د ده سره مثلا په خبرو کې په مراوده کې باید ډېر احتیاط وشي. لوشر یو عالم دی چې د رنگ د مشخصاتو په باره کې تحقیق کړی دی. هغه وایي چې اووه رنګه دي، دا سپین رنګ چې ورسره ملګری کوي اته رنګ وایي، سور رنګ دی، نارنجي رنګ دی، زیړ رنګ دی، شین رنګ دی، آبی رنگ دے، نیلی رنگ دے او بنفش رنگ دے. منتا منگ پتی رنگونو کی دا نہ محدود ہو، زکین نہ محدود ہو چ پخپل دا رنگون یو د بل سره چ خلتی گی اغه خاصیت چ اصلی رنگ لری په خاصیتونو کی هم تغییر زازی نہ بنا ان دا رنگون چ یو د بل سره مخلوطی گی. مثلا اتو په اتو کې ظرف کا تروش پیتی کیږي، نو بنا ان دا رنگ مشخصی په اساس کې منګه پم دی وو یا اتو رنگونو کی پیلو.
پوهان نړیوال بیا وایي یو شمېر ځانګړي رنگونه که څوک خوښوي هغوی ځینې ځانګړتیاوې لري او د همدغو ځانګړتیاو پر بنسټ یې د ژوند چارې په غیر شعوري توګه برابرېږي.
دغه مشخصات مونږ په رنگونو کې ګورو. د مثال په توګه تور رنگ دی، هر څوک چې تور رنگ خوښوي هغه باید حکیم قومندان، هغه خپل اراده باید په بل تحمیل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور دخل لري. نو بنا ان که چېرته دوه جوړه وغواړي چې واده وکړي، دواړه تور رنگ خوښ شي، نو بنا ان دوه قومندانان په کور کې نه ځایږي، ځکه په یو کن کې څو ملنګان ځایږي مګر په یو کار کې دوه پاچاهان نه ځایږي. نو بنا ان د دوی ژوند تر اخره پورې دوام نه کوي. بل رنگ سور رنگ دی چې عیناً د تور رنگ شکل باندې هغه هم دی. سور رنگ څنګه هر څوک چې سور نه دغه کیږي دا متحیز کیږي، زر عصبي کیږي، ضربان ته زړی جګیږي او بالاخره زودرنګ هم دی دغه هم دی. نو بنا ان دا سور رنگ چې څوک خوښوي، نو که چېرته دواړه د مرچو په څټه به سواری په وړه خبره به میړه او ښځه به جنګونه به بس خبره به ډېرو کشالو ته وباسي. ان دوی انعطاف نه لري، دوی گذشت نه لري، چې نه لري بنا ان د دوی ژوند هم تر اخره پورې نه پاتې کیږي. مون ته سور رنگ یو خاصیت لري، هغه دا دی چې څونه چې انګدک رنګ دی په ډېره کمه خبره باندې وي ته خوشحالیږي هم. د دوی په من کې یو رنګ بل هم شته دی، دوه رنګونه دي چې هغه یو قرمز رنګ دی او یو بنفش آبي رنګ. په دې کې مثلا په خپله روان پیژندنې د رنګونو عالمان وایي چې باید هلک او جنۍ باید په دا دواړو کې موافق نظر ولري، او که چېرته موافق نظر دوی ونه لري لکه د تور او د سور رنګ په حساب باندې متضاد دغه ولري، د دوی ژوند داسې معنا لري چې مثلا یو 14 کلن جلۍ د یو 8 کلن سپینګیري سره واده وکړي.
درنو اوریدونکو نن نه خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
خبر کبھی ہم ہوگی گی وہی تمہارا نازک بچے خبر